پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي غرمه په خیر په کابل کې د غرمه 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د قادر جلال وفت د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د کابل د نهمې حوزې اړونده د خواجه رواش سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات پر لمونځ کوونکو برید کړی چې 15 تنه یې وژلې دي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو امنیتي مسؤلین پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه یې څه نه وایي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په یاده سیمه کې د حضرت بلال په نوم یو جومات کې شوې ده. دغې سرچینې وویل چې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله نن سهار رامنځته شوې ده. دی وایي حمله کوونکی وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې له سیمې تښتېدلی دی. نامعلومه ده چې وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي او که نه. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر جزئیات هم درته لرو. د نړیوال بانک یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط له هم سخت دي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډیری افغاني کورنۍ د سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه سروې د روان 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه پکې شوې ده. د اوکرين د اشغال شوی کریمیا ټاپوزمه په سوستپول ښار کې د روسي له خوا ټاکل شوی والی ولید چې د روسي د هوایي مدافع ځواکونو د دې ښار د برېښنا او تودوخي پر یو مرکز د اوکرين برید شند کړی دی. میخائیل روز ورژوف بیګاول چې د سوستپول په بلاک لاوا ولسوالۍ کې پر دې مرکز بیګانه وخت د دوه درونونو یا بیبلو تعلقو په وسیله برید شوی دی چې د فشو نوموړي پر خپل ټلګرام پاڼه په بیان کې همداراز ولید چې په تور بهیر کې د روسي سمندري ځواکونو پرون پر دې ټاپو وسمه د اوکرين له خوا د دریو درونو په وسیله یو بل حمله هم شنډه کړې ده. هغه یادونه کړې ده چې په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی وخته. روز ورجوف زیاته کړې ده چې اوس مهال هلته کلري ده د اوکرين پوسټ روسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړې ده چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایي هټاکي. خو امریکا او متحده ایالات روسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت جوګ پلو چارواکو پرون له خبریالان سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحده ایالاتو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي، خو په عین حال کې بازار ته تیل هم باید عرضه کړي. بیا هم ستړي مشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سر صلیب کمیټه په افغانستان کې د بشري بحران د پرخېدو په اړه اندېښنه ښیي. موږ لاندې په خبرونه کې د دې اندېښنې په اړه درته جزئیات لرو. کابل میشت د برېښنا لپاره شوی شکایت کوي. سره له دې چې ازبکستان نه برېښنا په نیمه بیه راځي، خو اوس هم کابل میشت شکایت کوي. دا چې ولې وړاندې خبرونه کې درته وایي. د روزګان معلولین شکایت کوي چې پام ورته نه کیږي.
اوس نه ځان سره دوه نه مخې چې د خپل ژوند سمو قسم په لاره کې بد راځي. د خپل ژوند مو بد راځي موږ وای خدای یو ځای کور در پسې دی بس ځای مو چپلا بچان جامه نه لري.
نړیواله مسایل ته به هم تم شو ملتیا مور.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو برید کړی دی چې 15 تنه یې وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو امنیتي مسؤلونو پیښه تاییده کړې ده، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا همدا شیبه په سټوډیو کې راسره لایف ده او د دغې برید نور جزئیات موږ سره شریک کړي. ښاغلی ارسلا، ستړي مشې، بخیر راغلی، مهرباني.
بلې مننه. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلوم وسلوال په جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې، 15 تنه وژلي او بل او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زرجان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په جماعت کې شوې ده. نوموړي ویلي دي چې حمله کوونکي د تفنګچې په وسیله د وی کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. ښاغلی زدران لیکلي چې د لومړنۍ څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده، خو هغه وایي د امنیتي ځواکونو له لوري د حمله کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیښې دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کېږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې حمله کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی او د پیښې له سیمې تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیښې په کابل کې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جومات په خطیب حمله کړې وه، چې له امله یې د جومات خطیب قاري نجیب الله عزیزي او یو بل منځ کوونکی وژل شوی و. بلې نجیب جنې،
ډېرې مننه. کور مو ودان ژوندۍ اوسئ. مرسلین ارسلاو چې د کابل د برید په اړه چې د یوې کورنۍ 15 غړي پکې وژل شوي وو، نور څه زیات راکول.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
بیا هم د افغانستان یو بل مسله ده. نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه پر درې برخې اوسیدونکي په سختي سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه سروې د روان 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې وره.
د کونړ اوسیدونکو احمدشاه چې د خپل لسکسیدي کورنۍ وازنی ډوډۍ ګټونکو دی وای، پورستیو کې د کارونو نشټوالي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګو بای لوړی شوی دی، خلکو کاری فرصتونه له لاسه ورکړي. خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي، ټول کور هغه ته ور په غاړه دی.
دایله نړیواله ټولنی غواړي شیل افغانانو سره مرستي وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ لپاره له حصہ په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاری او بیوزلی زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یو اعلامیه کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوی چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. دغه سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ ترسره شوې، خي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیاره انځور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قوله راغلي دي، د ژورې اندېښنې وړ ده کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پرځای کولو لپاره مخصوص ګامونه پورته کړي، لومړنی روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولای شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکاره دي. اغلی ګډ خبرداري ورکوي چې له دې پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزه مني، خو له عمل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین ذبی الله مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل،
اقتصادی ستونزې په افغانستان کې ستا، خو د دې عامل باید موږ وپیژنو. عامل یې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې د افغانستان په برخه کې لري، چې اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشد وکړي. دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل د هیڅ نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت پر رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او ښځو او نجونو په ګډون یې د ټولو اتباعو حقونه نوي پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی خو نړیوالو ته د منلو نه دی. دغه شان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېر اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. تفصیل به په دې راپور کې وایي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغېزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاند پرویز احمد فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغېز لاندې راوستي دي ژور اندېښنه لري. د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه -2 سانتي ګرادو ته هم راټیټي شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکي مرستې هم تر ډېره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویاندوی پرویز احمد فیضی وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مرستو سره سره لا هم افغانان له سترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي درو غږ کوي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي تر څو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو، سرپنا او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
داسې مهال چې له ازبکستانه کابل ته واردېدونکي برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوی، کابل میشته د برېښنا له پارچاوي شکایت کوي. دوی وایي په 40 ساعتونو کې یوازې 800 برېښنا لري او د کارې ورځني چارې ټکنی کړي دي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دې ستونزې د حل لپاره لس پکار شوی دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
سوړ چې مې د سونتو کولوړې به یو د برېښنا پارچاوي، هغه څه چې کابل میشتي زورونکي حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای پټول شپه ورس کې و یا هم 8 ساعت برېښنا لري او هغه هم د تیر په پارتله ډیر ضعیفه ده.
ورکوس وخت کې ډیر ضعیف شو، ډیر خراب شو. د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کلی کلی نه بیرته ځي. برق مشکلات ډېر دی، اوس جمع هم دا یخ هم دا د لرګي وسوک نه لري چې لرګي هغه والی هم دا یو برکې هغه هم کلی کلنی بیخي ځای په شوی دا برک.
د کابل یو بل اوسیدونکی روح الله هم وایي ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې په تیاره وخت تیروي.
یو خو برېښنا نه وي، بل ترڅنګ په سونتو کې هم قیمتونه ډېر لوړ تللي دي، خلک نشي کولی چې سونتو کې هم راونیسي د کورونو د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتې داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزي پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تېرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکې برېښنا سمنی مراکمه کړي.
ازبکستان خپل تولیدي دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټو 200 میگاواټو ته راښکته کوي.
د احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به تر 3 ورځو حل شي، خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه هم وپوښت، خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوۍ سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي، خو د حل لپاره یې بنسټیز نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر نفوذ لاندې دی ووزي. د ارمنستان اپوزیسیون له دغه سازمان څخه د ایرو فاند د ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړې چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه یې کړې وه. همدا شېبه نوري اسنوري سره په سټډیو کې د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کړي.
بله مننه. د ارمنستان د ملي ډیموکراتیک اتحاد په نوم لویدیز پلوی ائتلاف چې پرونې په پلازمېنه ایروان کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه، دغه راز ویلي چې نن به هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ائتلاف وایي ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمېنه ایروان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم ګډون وکړي. د ارمنستان ملي ډیموکراتیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثره ملتپال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول. دوی تور پورې کړل چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته ونه کړه. ارمنستان ویلي چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د دغه ائتلاف فعالان او ملاتړي چې د ارمنستان په پارلمان کې استازي نه لري، دغه سازمان او روسیه دواړه د ارمنستان دښمنان بولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغه څه په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړي، ملاتړ ونه کړ. په عین حال کې بیلاروس چې د دې سازمان غړیتوب دی، د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په دې وروستیو کې په ښکاره د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. البته د ارمنستان او آذربایجان ترمنز لکلونو رئیس د لانجمنې نګورنه قرباغ پر سیمه د سیمه پر سر باندې د دوړو هیوادونو ترمنز شخړه روانه ده چې د دوی ترمنز تر اوسه څو ځلې جګړې هم شوې دي. په وروستۍ جګړه کې البته آذربایجان د ایروان د نګورنه قرباغ ډېری هغه سیمې چې ارمن ټبره ځواکونه پرې واکمن ول ونیولې.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري و چې د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه په اړه یې وروستۍ جزئیات راکول.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د سیشن بی ورځی په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخون کې بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو پاور نه کاوه چې د غلوبه دی دوه د یو په وړاندې د دوی د خوښې ټیم په ګټه پای ته رسیدلی وي. د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ټولو برخو کې دغه بریا په خوښیو سره ولمانځل شوه. ځینو نڅاګانې وکړې او ځینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپلو موټرونو کې یوې او بلې خواته ګرځاوه. العربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون له ځینو کسانو سره د غبري المانځي. د سعودي عربستان شپږ اتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسؤول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلېدو خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دې هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه وارې نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
له خبرونو ورآخوا
وسام نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
کاناډای تورنتو ستار ورسپانې د امریکا لخوا روزل شو د افغانستان د پخواني وسلوال ځواک ځانګړو ځواکونو ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د ناتو لخوا روزل شوي افغان سرتیري اوس پر اوکراین د حملې لپاره د روسیې له پوځ سره مرسته کوي. په یو مطلب کې د افغان پوځ د یوه پخواني دلګۍ مشر له قوله لیکلي چې ویلي دي د ایران په کش ټاپو کې لاسي مزدوري کوله چې ورته یو ټلیفون وشو. د یادګار په نوم دغه پوځي وایي یوه پخواني ملګري ورته ټلیفون کړی و او وړاندیز ته په دقت غوږ نیولی و. هغه ورته ویلي چې راځه له نوي پوځ سره یو ځای شه او د نوي هدف لپاره جګړه وکړه. تورنتو سټار لیکي دغه نوی پوځ د روسیې د یو هدف هم هغه جګړه ده چې روسیې په اوکراین کې پیل کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه وړاندیز کې په روسیه کې د شپږو میاشتو لپاره په روزنه کې برخه اخیستل د یو نیم زر نه تر درې زره امریکایي ډالرو پورې میاشتنی معاش او دا او هم د کورنۍ نږدې غړو ته یې د روسیې د طبیعت ورکول شامل و. دغه میاشتنی معاش د هغه څه درې تر شپږ چنده زیات دی چې دی په ایران کې ګټي. د یادګار په نوم دغه پخوانی قومندان خپل ملګري ته وایي چې ولې نه او حاضر دی هر هغې جګړې ته چې روسیې استوي ولاړ شي. د تورنتو ستار په باور دته په پام چې روسي ځواکونه د اوکراین جګړه بایللې داسې نښې لیدل کېږي چې موسکو ښایي د نورو حل لارو په لټه کې وي چې یوه هم د ناتو له لورې روزل شوي د افغانستان پخواني کماندو یو ځانګړي ځواکونه وي چې دې جګړې ته وګماري. د تېر 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره سم د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې درې سوه زره کسانو ته رسېده هم دړې وړې شول. د ورځپاڼې په لیکنه د ځانګړو ځواکونو یوازې څو سوه کسان چې اکثریت یې د دې ځواک قمندانانو د امریکا او بریتانیا لخوا وایستل شول خو د دغو ځواکونو اکثریت یې په افغانستان کې تر شا پرېښودل شول. چیرې چې اوس د طالبانو د رژیم لخوا د غچ اخیستنې او نیونې لږ ګواښ سره مخ دي. د دغو ځانګړو ځواکونو په زرګونو یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. آیرش ټایمز لیکي داسې ښکاري چې دلته کډوال په دو برخو ویشل شوي. اوکراینیان لومړی او ورپسې افغانان دي. ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې د 25 کلنې سکینه گنجی په نوم یوې افغانې ته پام اړولی او لیکي نوموړي چې یو کال مخکې له افغانستان تښتېدلې پر ځان یې بشپړ اعتماد له لاسه ورکړی دی. آیرش ټایمز لیکي سکینه گنجی چې هیڅکله د خپلې کورنۍ څخه نه وه جلا شوې داسې احساس کوي چې راتلونکی یې مبهمه ده. هغه د شلو نورو افغان ښځو په ډله کې ده چې آیرلند په 2021 کال د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته د کډوالو په توګه منلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوبلن کې د هستوګنې په برخه کې ستونزو ته په پام چې دا او نورې ملګري ورسره مخامخې دي او هغه د کډوالو لپاره دوه ګونې پالیسي بولي. تعلیم ته د هغې په بیرته ستنېدو هم سیوری غوړولی دی. آیرش ټایمز لیکي آیرلند له کله چې د روان کپړه پیل کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د دې هیواد په زرګونو کډوالو ته پناه ورکړې. د کډوالو لپاره یې خدمتونه یو څه پټ شوي دي. خو سکینه گنجی دې ورځپاڼې ته ویلي هم د ځان او هم د اوکراینیانو لپاره چې ژغورل شوي او پناه ورکړل شوي خوښه ده خو لکه د آیرلند په څېر له یوه هیواد څخه چې د برابرۍ او د خلکو ترمنځ د نه توپیر خبرې کوي باید د دوه ګونی چلند انتظار ونه شي. د نوموړي په خبره په حقیقت کې دلته وضعیت بل ډول دی او هغه دا چې موږ ته د اوکراینیانو په نسبت پټې ته سترګه کتل کېږي.
اوس په سویل کې روزګان د ورشو روزګان کې معلولین د خپل حقونو غوښتنه کوي. دوی شکایت کوي چې جزایی واکمن یعنی طالبان ورته حق یې نه ورکوي. تفصیل مې په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله زرګونه افغانان په مستقیمه توګه په جګړو کې معلول شوي، یا د سړک غاړې په ماینونو کې الوتي او یا هم د هوایي بمباریو ښکار ګرځېدلې دي، خو زیاته برخه یې د ځمکنیو ماینونو او جګړو څخه دي. په جنوبي ولایت روزګان کې ګڼ شمېر هغه کسان چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال مایوبه سوي اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او له کړاوه ډک ژوند تېروي. دی وایي طالبانو له پامه غورځولي او هیڅ پاملرنه ورته نه کوي. په مرکز ترینکوټ کې د عبدالنافی په نوم یو تن معلول چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کول او د جګړې پر مهال په مرمۍ لګېدلی او وروسته یې د بدن نیمایي برخه پلسوي اوس په خورا بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نوموړي وایي د دریو ماشومانو او یوې مېرمنې سرپرستي ورغاړې ده، خو وایي خپله د کار کولو توان نه لري او مېرمنې په ښار کې پاکر ټولوي.
اوس نو د ستونزو سره دغه نیمخې چې د خپله ژونده سمو قسم په الله چې بد راځي، د خپله ژونده مو بد راځي. موږ وایي خدایه یو ځای کور درپسې دی، بل ځای مو چپله بچیان جامه نه لري، بل ځای چپلکې نه لري.
دا یوازې عبدالنافی نه دی چې تر سیاسي بدلون وروسته یې ژوند له کړاوونو ډک سوی، بلکې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور معلولین هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي شیر محمد چې هم د ماین په یو چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل حق او حقوقو لپاره په میاشتو میاشتو د دفترونو مخې ته انتظار ایستلی دي، خو بیا یې هم خپل حق نه دی ترلاسه کړی. نوموړي وایي د ژمي راتګ اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې د ځان او کورنۍ د ګیډې د مړولو لپاره به څه کوي. شیر محمد چې د یو شمیر نورو معلولو کسانو سره لکه محمد نبی او عزت الله د معلولینو ریاست مخې ته ناست کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حقه حقوق دې ورکړي.
موږ میدون د دغه سه ډېر تازه دي ستړي یو، چې موږ سره سیزم چې موږ شته کوم نور زموږ د میدونو سره هېڅ مرسته نه ده کړې.
زموږ نه شته کړي په میدونو چې تنخواه دا ده اوس نه راکوي، اوس څه په
غواړي چې موږ ته بس خپل معاش پر وخت ورسوي نه تکلیف نه کړه.
هغه د میدیا تک چې موږ یې غواړو چې موږ ته ضرور دی او لازم دی نور ته ورکول کېږي موږ ته مراکه.
پر اورزګان ولایت واکمن طالب مسولین هم د دغه معلولینو ستونزې مني. په دغه ولایت کې د طالبانو د معلولینو چارو امیر مولوی عتیق الله منظور ازادي راډیو ته وویل چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته 900 معلولین رجستر کړي او لا هم دا لړۍ روانه ده. نوموړي زیاتوي چې د یو شمیر تخنیکي ستونزو له امله د معلولینو امتیازات ځنډول سوي دي.
ان شاء الله ټول به د بستا کال پیسې به پرې ودا ورکو، کوم چې تا ورکړي د نیم کال د شپږ میاشتې او چې پاتې دي هغه ان شاء الله ټول ورکو.
دا یادونه ورده چې د غلطنی وازی معلولین د خپل حق حقوق د نه ورکړ شکایت کوي، بلکې د دې تر څنګ د شهدا او وارثین هم شکایت کوي چې دوی ته خپل حق حقوق نه ورکول کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولرم شکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځخ تلور مقامات تر ورسېږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي او سمې امرت څنګه غشتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابره کی اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچه میوه د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان وړي دولت استري دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو بیل ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اخته یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګوري نو لري خلک بیا ګول د دې باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورخوي دي معنی نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وښي دا نو د نړیوال څه دغه شان صادر سی اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه راځي ومه لږ دغه د بارې لا تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسیږي. نو هغه پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان يم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی او پارٹی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاله موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلوده. ما دا خو هیڅ نه چې دا یو موږ ته یو یلا یو پروسه جوړه چې د خپل خلک پاتې دا وایي چې څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالای نه ماته کومه کرا کوي ټول په وکی هغه د استعمال ته نیسی وای سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما مشکل خبر یې سره کوم څه نه سره کوم نه تاسو ډیر نه ونه ما ما دا پیغام دی زما ځخ زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي دا سلام
السلام علیکم محترم دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تقاوت نه کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګو تند وګوره دي تقاوت نه ورکي والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دی ولو كان فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن خدای دی ولو كان زاهد وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوی منی مې تر رسیدو په دې برخې کې د زهرو کاروان پروګرام لري خطر هغه وړاندې خبرونه د کابل ښار د نهمی حوزی د خوجرواش سیمی اړوند کې نه معلومه وسلوالو په جمعات کې پرله منسکون کوبرت کړی چې پنځتنی وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د کابل د امنی قمندانۍ وین خالد ځدران ازادي روري ته په وسولي پیغام کې ویل دي د کابل ښار د نهمی حوزی اړوند د خوجرواش سیمه کې په جمعات کې وکاس د تفنچې په وسیله د یو کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د نمونی سړل لمخې پیښه د شخصي دښمنۍ لامل رامسته شوې ده. د امنیتي ځواکونو له لوري د مجرم د نیولو هڅې روانې دي. له دې سره یو بل کس یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې خپوش ازادي راډیو ټول چې پیښه په یاد سیمه کې د حضرت بلال په نوم یو جماعت کې شوې ده. دغه سرچینې وویل چې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله نن سهار رامنځته شوې ده چې وایي حمله کوونکي له وړاندې په یاد سیمه کې خپل کور هم خالي کړی و او د پیښې له سیمې تښتېدلی دی. د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط له هم سخت دي او د هیواد دوه په درې برخې اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلې ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په اعلامیه کې ویلي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست په میاشتو کې ترسره کړې ده او په افغانستان کې طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژوند د شرایطو ارزونه هم پکې شوې ده. د اوکرين د اشغال شوې کریمیا ټاپووز مې پاسو استپول خارکی د روسیې له خوا ټاکل شوې والی ویلې چې د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو د خارې د برېښنا او تودوخې پر یو مرکز د اوکرين بریډ شن کړی دی. میخائیل روزورجوف بیگا ویل چې د استپول په بالایک لاو ولسوالۍ کې پر دې مرکز بیگانه وخت د دوو بې پلوټ الوتکو په وسیله بریډ شوې ده چې دفع شو. نو موري په خپل ټلګرام په اړه لیکلي چې په تور به کې د روسیې سمندري ځواکونو پرون په دې ټاپووز باندې د اوکرين له خوا د دریو ډرونو په وسیله یو بل حمله هم شوند کړی ده. هغه یادونه کړې ده چې په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی اوښتی. روزورجوف زیاته کړې ده چې اوس مهال هلته کلاري ده د اوکراین پوځ بیا تر اوسه د دې دا پاړه څنګه دی ویلي. او د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړې چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایي حد ټاکي. خو امریکا متحده ایالات تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت جوړ چارواکو پرون له خبريالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې نوې پلان سره د امریکا او د امریکا متحدینو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي خو په عین حال کې بازار ته باید تیل هم عرضه کړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر مشر الاکبروف وایي د هغو ولایتونو په اړه معلومات نه لرو چې ډیر نشئی مواد پکې جوړیږي.
موږ تر اوسه د هغو ولایتونو په اړه معلومات او جزئیات نه لرو چې ډیر نشئی مواد پکې جوړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څومره مودې پورې په معتادینو کې پاتې کیږي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستان
خپل کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نسل کولای.
دا چې معتادین ولې تر نورو عادي خلکو ډیر په جنسي ناروغۍ اخته کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې او جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشه د ډیرو جنسي ناروغیو سبب کېدلی شي.
د محمد ګل په نوم یو معتاد وایي چې نسوار او سګریټ د ټولو نشي موادو مور ده.
عمل مور پلار دا اول نسوار ده، سګریټ ده، تریاک ده، چار دنده ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
و زویا د لرګی څه کوي؟ وجنی
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لري چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید کم سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي که څه هم دوی په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته بدیل کښت ورکړی، خو درې کاله وخت ته اړتیا ده چې نور زراعتي بوټي د کوکنارو ځای ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د خپلو هڅو خبرې کوي، خو د کوکنارو له کښت منع کولو څخه بیا تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې تر اوسه په عملي ډول چا په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د مغزو نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي تر اووه میاشتو ډېر وخت تېر شوی چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه په عمل کې د دې فرمان نتیجه هغسې نه ده لیدل سوې لکه دوی چې هیله درلوده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا غونډې ته د افغانستان د اقتصادي او زراعتي وضعیت په اړه وویل، ملګري ملتونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید له نږدې څخه وڅاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مشر رامیز الاکبروف وایي د دې لپاره چې شفاف نتایج ترلاسه سي دوی هوډ لري چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید وضعیت له نږدې څخه وڅېړي.
موږ تر اوسه د هغو ولایتونو په اړه معلومات او جزئیات نه لرو چې ډېر نشه یي مواد پکې جوړیږي. موږ هیله لرو چې د نشه یي موادو جوړول کم شي، خو له کومې ورځې راهیسې چې یو این او ډی سي د کوکنارو د تیر فصل پاره د سټلایټ په وسیله انځورونه اخیستي او د دې انځورونو په رڼا کې تازه شمیرې اعلان کړي، د نشه یي موادو د تولید وضعیت په هغه مهال ښه معلوم شي چې موږ دا وضعیت له نږدې څخه وڅېړو او ووینو چې په ساحه کې څه روان دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې بنسټ مشر وایي له دولس میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله د افغانستان وضعیت خراب شوی دی. د ده په وینا ملګرو ملتونو په هغو ولایتونو کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په توګه زراعتي تخمونه ورکړي چې هلته ډېر نشه یي مواد جوړېدل، خو له دوو څخه نیولې بیا تر درو کالو پورې وخت ته اړتیا ده چې دا تخمونه نتیجه ورکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په یو تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په روان شمسي کال کې د کوکنارو کښت ډېر سلنه ډېر شوی او له دې لارې بزګرو ډېرې پیسې ترلاسه کړي دي. د پخواني حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین ډاکټر ظفر وایي بزګر د بدیل کښت په مرسته عادت کول او د کوکنارو نه کرلو په صورت کې له بزګرو سره مرستې کول به ښه پایلې ونه لري.
زما نه نظر د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیق هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چېرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی دی چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حق یې هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبانو حکومت روان شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون له ځینو هیوادونو سره اړیکې ونیولې او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د بدیل کښت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې وکړي، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد له دوی سره په دې برخه کې مرستې نه دي کړې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. خو یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وای نشه کول تر ټولو ډیر زیان د معتاد ذهن ته رسوي او په لومړي ګام کې هغه په ټولنه کې یوازې کوي. هغه معتادین چې نشه یې پرې ایښي وایي چې نشو دوی له ټولنې څخه لرې کړي دي، په ټولنه کې د شرمندګۍ احساس کوي، اوس د خپلوانو یا ولسي مجلس کې نشي کېناستلی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفی د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د احتیاط له امله راپیدا شوی بدلونونه بولي. وایي
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و کسی هم نداره
کله چی له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وی او څوک مینه ورسره ونه کړي، ښکار خبره ده چی هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګری لټوي، ځکه چی په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او دیوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازینی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخوانی معتاد ملګری دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو آن دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. شرف الدین چې څو میاشتې مخکې نشه یي مواد پریښي وایي چې د ته په پیل کې نشه ډېره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کاوه، خو د وخت په تېرېدو سره یې له خلکو لرې او یوازې کړ.
اوس ته پخوا غوندې د خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نسم کولی، ودونو او د خوښیو نورو مراسمو ته نسم ورتلی. اوس د خپلوانو څخه ګوښه سوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ما ته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کېږي او ځینې پټېږم. اخر مې دا غوره وګڼله چې په یوه داسې ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ځینې معتادین له کورنیو څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر ځوروي. عبدالفتح وایي چې یو نږدې خپلوان یې معتاد دی، نو د هغه له اعتیاده د کورنۍ ټول غړي ځورېږي او دې وضعیت هغوی ته رواني ستونزې پیدا کړي.
پارسال کې د ایران کې آمد ابوت خانه باز
تیر کال می مامال ایران کور تر راغی، هلته موتاد شوی وو. زما د ورور د نکتیز شپې او واده تر رانه غي. دې کاری ډیر خفه کړو. موږ نه پوهیدو چې دای ولې زموږ کر رانه غي. زموږ ماما دی، باید په خوښي او غم کې سره شریک شي.
ډیر خوشی غم.
د ارواپوهانو له نظر نه شپ لومړی پړاو کې موتاد خوشاله ساتي. یو موتاد کولای شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تیرېدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اورېدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې معتادین په تیره بیا هغه کسان چې د پیچکارۍ له لارې نشه مواد استعمالوي، تر عادي خلکو ډېر د سیفلیس په نوم د یو ډول جنسي ناروغۍ له خطر سره مخ کیږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې ډېره پیدا کیږي، نښې نښانې یې څه دي، او تر نورو عادي خلکو معتادینو ته ولې ډېر زیان لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په عمومي ډول د جنسي ناروغیو په اړه پوښتلی دی.
بدبختانه نشه د ډیرو جنسی ناروغیو سبب کېدلی شي. جنسی هغه ناروغیو ته وایي چې مثلا د نارینت نه ښځینه ته او یا ښځینه د نارینه ته کومه چې د جنسی لارې یا د جنسی غړو نه یو بل ته انتقالیږي، دغه ته جنسی ناروغۍ موږ وایو. اکثره جنسی ناروغۍ لکه ایچ سی وی یا تور سپین زړې ورته بعضي خلک وایي، ایچ بی ایس یا زیړ زړې همداسې، د دې زړې نور لونه دی، ایچ بی ایچ بی ڈی داسې نور، همدارنګه سیپلیس، گونوریا په نامه یو دوامدار او جاری سوزک نامه ناروغي ده، همدارنګه د ایچ آی وی وایرس یا ایډز او مختلف نورې ناروغیانې په معتادینو کې پیدا کېدلی شي او ډیر ورته مساعد دي.
تاسو د سیفلیس ناروغي یادونه وکړه، دا څه ډول یو ناروغي ده؟
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغي ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدي تخریشات، یعنی د پوټکي کچیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي یا پوټکی کې وینه موجوده وي یا وینه انتقال پوجي او بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي.
دا احتیاط ولې د دغه ناروغي سبب ګرځي؟
په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایو مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په وایرسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم دې باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مساعدي کې چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي. اکثره معتادین د ستنو نه کار لګي، یعنی نشه یي مواد د رګ د لارې یا د ستنو د لارې استعمالي، او دغه ستنې اکثره ککړې وي. مثلا یو نفر د څو ستنو نه استفاده کوي، یو استعمال کی بیا کا نور بل استعمالي بیا پس بل استعمالي، نو په دغه وجه همدارنګه په کورنۍ کې کېدای شي همدا چټلې ستنې کم خزو یا میړه معتاد یو بل سره استعمال شي. دا غي په وجه باندې هم یو عمده علت همدا د چیزیت کېدای شي. خزه کم معتاد وي او غیر غیر معتاد وی سیپلیس د خزینه خپل میړه ته او د میړه نه خپل خزې ته په دوړو حالت کې تللی شي.
د سیپلیس د ناروغي نښې نښانې څه دي؟ یو معتاد نارینه او یو معتاد ښځه څنګه پوښي شي دوی د سیپلیس په ناروغي باندې اخته؟
درې مرحلې لري. په اوله مرحله کې هغه کومه ساحه چې خصوصا کومه ساحه شرمګا ده، لکه د سړي زکر او یا د ښځې کوم شرمګا چې ده، په دې باندې یو داسې غوټه غوندې چې موږ ورته د شانکر وایو دا راخیږي. دا شانکر ډیر دردونکی وي، درد لري. دغه حالت تقریبا څو هفتې وخت نیسي. بیا د پسې دوهمه مرحله شروع کیږي چې هغه کې د سیپلیس ناروغان تبه پیدا کوي، بدن کې غوټې راوځي او کم مریض به اشتهایی پیدا کوي، گنگسیت پیدا کوي او مختلف نور داسې د بدن دردونه کمزورتي دغه اراز علایم ورسره وي. په دوی کې د مړینې چانس حتی د ډیر وخت د جاری کېدو چانس نظر نورو خلکو ته زخت ډیر ده.
که څوک نشه پرېږدي، ښځه وي یا میړه وي، د سفلس په ناروغۍ باندې اخته وي خو نشه پرېږدي، د سفلس له ناروغۍ څخه د ښه کېدلو امکانات یې شته؟
که چېرته دوی احتیاط پرېږدي، یو خو به دا ښه شي چې دوی به خپل مقاومت د بدن مافیتي سیستم او خپل جسم به د دوی قوي شي، په نتیجه کې به د دوی خپله بدن وکړلی شي چې دغه سیفلیس په مقابل کې جنگ کې او بالاخره سیفلیس خپل د منځ وي وړي. بل دا چې سیفلیس خپل ځانګړي تداوی لري چې د هغه په وجه ډاکټرانو ته بیا مراجعه کیږي، هغوی مشخصه تداوی ورکوي او د هغې په نتیجه کې سیفلیس ښه کېدلی شي.
آیا پوهیدلاست نشه کول د امیدوارو میندو د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړی وجه سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر واحد الله کوشان معلومات راکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي د نیمګړی توګه رشد کوي. یو عوامل او اسباب نشه یي مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولې دي تر میتامفیټامین پورې، مثلا د چارس یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوفرین، شیشه، د ټول مخدره مواد. خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړول پروسه کې دغه پروسه د مختلفو په کندي سره مواجه کې په تخیص سره چي او د بایز په شکل د ماشوم کېږي. تاسو به لیدلې د چا به شونډې داسې دو پلې به یا لپچا کورته وي، د چا به کامچا کورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې، سترګې مشکل لري، پزه به نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اجزا کې مشکلات پیخي علت د دې چې کوم هغه پروسه د رښت ده د توقفي یا نیمګړتیا سره د مواجکی او هغه اجزا او هغه سیستم په صحیح ستوره سره رښت نه کوي، هغه همسه خام پاتې کیږي او سو شکل منځته راوړي.
ایا په هیدلاس
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1216 نیمه منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده محمد ګل لمړی نسوار کول بیا یې تاریاکو ته مخ کړ بیا په چرسو اخته سو او په همدې ترتیب په نورو نشئی موادو هم موتاد سو. محمد ګل د ځان او نورو موتاد ملګرو په اړه مخته د ډول ډول نشئی موادو د نخو نښانو په اړه کیسه کوي.
عمل مور پلار داول نسوار ده دا سیگریټ ده تاریاک ده چار دم ده زو چوم ما سیگریټ استفاده کوله په دکان کې هغه مې په خلاص کړ سیگریټ ایم مې دمه ده پاکستانی سیگریټ ای تمباکو سره مې ګټه ولا دو نور اندی والا مې دمه زوی مې واغره له دکان تر وخت دی په تاریاک اس کوله دو دې پلار مې ګریک لول والا کدل ته تاریاک بوی ده مال تاریاک نس کومول بوی ده ترن سلورم پلا چې ګریک لول تاریاکو چې پلار ما ټول چې تاریاک اس کې ځان مې برته ستاپم کړله سیگریټ ایم مې پاس نو پکندار مې مال ته دوانو رانډیو اعلان ول تاسو بینی نو زمې دمې داس کوله یو راز مر سره سیگریټ اوس کوله چې مو مس کوله دا د باندې راوتله مزه چې وام اوس په هوا کې ګرځم لکه ترازو غوندې هم داسې لاندې باندې کېدل ما نو ما غنښه او چې رااله سیگریټ د نو تقریبا یو نیم کلم چرته اس کوله دوکان چې پاره کېدل سیگریټ ما بالات اس کوله کورت ما خالي سیگریټ هم بنس کوله چې ولې یا کښنه مې را باندې خبر نه سي ابو زمونی ما مختنه سي یو راز سیگریټ مې قطه پیدا کړ په کوټه کې پاس کښنه نو ولدا د چا دی مال دامه د پلانې داندې والد اما پرشه چې او کښنه زې تنګول د لاغه یو ده نه ما کړل سوندانت ویني ول ما غ بیا ما د ډیره پانسو شپه ورځ عملیانو سره ومن د خدای په زوره پوډر په جبه هم نه دی ولا ته ځاله په قصص سره درته کوم دلته بل شیشاس کولم په دا اوسم په چاره کم بار د نوې منو نه درته اخلمه نو د پکوټه کې مشتر نه زده دغه دیوال کوښ ته ګوري هغه نو دونه سرای ده نن ګرمي ده نو د انځکه څخه کل چې ګرمي دی هغه تاوش پور دی کیږي کنه مزوان چیز نه چې ګوره پلانې وای دلته ګوره دا ټول کای کوم چې ان داشان و د غار نه راوځي وای ما چې ګور دل هم خندل و قسم په نه قبل شي اور ما دا ډیره جالب مال بیا چې شاس کای کنه سکه موږ یو دوه درې اندي والان دي قومانو نجدید ما مامو ده دې په تاریخ اس کوله نیم ست د خدای په اور وکز ما په جبه باور ما کوچ نیم ست زلن تاریخ لري کې دا سې توري کې لګه دا تور لاین
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جبار کور ته راځي او خپلې میرمنې شفیقې ته ډیر په قهر وي. د شفیقې سره ترې وی کوچنی لفظي شخړې ورسته سوټی راخلی او د هغې خواته ورمنډه کوي. دا چې جبار ولی په قهر دی او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمال اللہ خیر دے و پوری خوراکا قسم دے جو خمار خماریم
یاد جبار تا مجیب زڑائی تو خوز ما پور بیخی خانی مات بولے لاز پوری می پورا وڑائی ہے تو لابل پوری ہم گوارے
خیر دے اوزی و پوری راکا کل اجمی پیسے پیدا کری ہم بڑی زور پور در کم او ہم نوائی
تو تل وای چې سبا ته دې پور در کوم نور مستا خبر دې ته نه لویږي ورشه دې کور یو شای خرج کړه
څه شای خرج کوم ولاګه مې په کور کې شای هم پاتې وي
یو بل کار وکړه ورشه له یو دوکاندار څخه یو شای را پټ کړه
یو هفته مخکې مې له یو دوکاندار څخه یو ترموز پټ کړه دومره یې ووهلم چې تر اوسه مې ځان خوږیږي
یار جبار آسی خوشی چه دی جوانده ای تو باید مخ کلا مروی نه پیسی لره نه کار کولیشی او نه خلا چه دا کارونه نشه کولی نشام مکوا
یار اجمال دیر نازوانه سره ای کنسم پا خدای چه دوم رزاری میار چه تا کری وی چه دیوی پوڑه پزای لس پوڑه را کری وی ګوتن ازوان مې انډیوال مې او یو پوړې هم نه راکوي
نو چې دومره ښه زاره یو نه نوادي دې زده دي ورژه سوال شروع که دیو چا سره په در باندې اوس وځي لرنګ خواځم سوال کار کاری
یار اجمل ډیر نازوانا سړی چې و پړې نه را کوي نو په غور په څه را کوي ماتل دی وای سره مکه خو زړه مې ازار مکه
نو خو خدر ته وایم
زه خیر دی یو دود خو راکه په ایمان چې ډېر خمار یم
په یو دود دې گزارا نه کېږي ولاړ شه سمه ده ځان چاره دي وکړه زه دومره خبرې مه کوه
سمه ده زما هر څنګه چې کېږي نن ځان ته یوه پوړۍ پیدا کوم
عجباره که پر یوه ښه خزانه پېښ شې بیا ما هم خبر که
یاره ډېر نازوان یې هېڅ پانډې والی نه ارځې زه نو ولاړم
ځا ورکېږه دومره خبرې مه کوه
خازې موږ ځې چېرته یې
څه وایې دادې دلته په کوټه کې ماشوم آراموم
خزه ته هر یو سلو غانۍ راکه بوړۍ رانیسم چې خمار خمار یم
بوړۍ دې ستا سر وخوري ټول کور مو ستا د نشو له خاطره تباه شو
ډېرې خبرې مه کوه زر ژم پیسې راکه
ته سترګې نه لرې زه پیسې د کومه کم
څه وایې زویه دا بیچارګۍ پیسې د کومه کې
زه نور په هېڅ نه پوهېږم زه پیسې غواړم او بس
ځمکه دې خرڅه کړه زما سره زر دې خرڅ کړل د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل یوه هفته مخکې دې زما چادري هم خرڅه کړه اوس مو کور سپیرې ډاک دی
ښه مې وکړل چې خرڅ مې کړل دا خو مې د پلار له کوره نه راوړي
نو چې هر څه دې خرڅ کړل پیسې به له کومه شي ولاړ څه کار وکړه
مورې دا ماجي مې خبرې کوې ما کوم وخت کار کړی چې اوس یې وکړم زما کار په وس نه دی پوره زه ژم پیسې راکه
پخوا خو مو ځمکه درلوده څه حاصل یې کوله هغه دې هم خرڅه کړه اوس پیسې د کومه کو
نو چې ته کار نه شې کولی پیسې د کومه شي د اسمانه خو نه رالویږي
مورې زه خبر یم دا پیسې لري
ولې زه سوداګره یمه چې پیسې لرم
څه وایې دا پیسې له کومه کې
او بند دی مورې خوله نې بندکه که نه رانه خبر کېږي زه له شفیقي سره خبرې کوم شفیقي زر شه ماته پیسې راکه
درته ومې ویل چې پیسې نشته
واز زویه ته ولې په خبره نه پوهېږې اخر دا پیسې د کومه کې
مورې دا نه یې خبره خو زه خبر یم دا پیسې لري خو زما څخه یې پټوي
اوف درته ومې ویل چې زه پیسې نه لرم
والکه ښځه بېچارهګۍ دې مه ځوروه وبال لري له دې سره پیسې د کومه سولې ټول کور تا لوټ کړ د ځمکې څه رانیولې بیا تر چرګو پورې دې ټوله خرڅ کړله ه دا چادري دې څه دې خرڅه کړه
مورې پرون یو نور راغلی و هغه چې راشي خامخا دې ته لږ جیب خرڅ ورکوي خو دا یې زما څنګه پټوي بیا
پنځه سوه افغانۍ یې راکړې په هغه مې ماشوم ته شیدې او د کور دپاره لږ وړه رانیول
ښه نو نه یې راکوي ه
نو چې نه وي له کومه یې کم له ځانه پیسې جوړې کم
نو ودرېږه زه به اوس د سره جوړ شم
اوس زویه دا لرګۍ څه کوې وژنې
خون یې وژنم نن یې ولاکه ژوندی پرېږدم
وچوانې مرګ شې دا دې څه وکړله
زه مې وکړه چې ماغزه مې ورباندې باد کړه زه ولاړم دا ګوی زدې د دې نه
وروسته شفیقې لوري وای شفیقې لوري وای
دا خو په لاس ولا خدایه زما خو کور ته باس جباره خدای دې د خدای په قسم بخته سي زما ګول غونډې بزور دې راووژله تا خو خپل کور په خپل سپېره کې یا خدای زه به دا واړه واړه لمسیان څنګه ساتم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221145. شمېره بیا وایم 00420221145.